رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده د 1401 کال د عقرب د میاشتې شپږویشتمه ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې اوولسمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ارګ ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو دپاره مشورتي بورډ جوړوي. ایران او عراق پل دو ارخیز تجارت د موجوده سطح نه 40 میلیارد ډالر ته لوړوي. او د امریکا د جمهور رئیس ماوین مایک پنس او د چین جمهور رئیس جی جی پینګ په پاپوا نیوګینی کې سره کتلې دي.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي د سولې په تازه حل ځلو کې هزارګانو ته پام نه دی سوی، خو د سولې عالي شورا بیا د شاغلی محقق خبره ردوي.
د سولې د عالی شورا مشري ډیری برخه یې د هزاره ورونو له ټولګې څخه ده. نو زه فکر نه کوم چې په د سولې په موضوعاتو کې دې دغه ته یعنې په ټیټه کتل شوي ده.
په پکتیا کې د غیر مسؤولو وسلوالو د نیولو لپاره عملیات شروع شوي.
عملا دوی اووه نفره دستګیر کړي وو چې تاسو ته وښودل.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرو دوه ورځو را په دې خوا د سیاست مدارانو د مدني ټولنې د غړو د سولې په حق له سلام مشورې پیل کړې دي. ارګ ویلې دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره مشورتي بورډ جوړوي. د جمهور رئیس نطاق محمد هارون چخانسوري وایي
پروسه صلح یک پروسه ملی است و تمام اقشار افغانستان و افغانها خود باید این پروسه سهیم دخیل و مسئول بدانند. به خاطر ازمی تصمیم گرفته شده که یک بورد مشورتی ملی از تمام افغانستان ایجاد شود و جناب رئیس سلسله جلسات مشورتی را در مورد ترکیب و اعضای از بورد آغاز کردن امروی اقشار مختلف تا بتانه این بورد مشورتی در مورد موضوعات مهم صلح و موضوعات که د پروسه صلح مطرح میشن با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان.
په دې حکله راپورټ په راپورټونو کې اوري په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې دیش غړي وژل شوي دي. یوه امنیتي منبع وایي چې د ننګرهار په ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې قومندان د افغان قواوو په عملیاتو کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې حکله څه نه دي ویلي. د خلیلزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې یو ارخیز دي. دا خبره د اجرایه ریاست دویم مرستیال محقق کړی ده. ویلی دي چې د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محقق وینا ده چې د افغانستان لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې یو ارخیز دي او دوی په نظر کې نه دي نیول شوي. خاغلی محقق د شنبه په ورځ د امریکا غک سره په مرکه کې ویل دي چې د سولې په حق له د خاغلی خلیلزاد لیدنې او سلام مشورې یو ارخیزی وي او وی ویل چې خاغلی خلیلزاد د خپل روانو سلام مشورو په لړ کې د هزاره قوم له مشرانو سره تر اوسه پورې نه دی کتلی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دیش زره قراردادي خون کې مقرروي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویل دي چې په کلیوالو سیمو کې زده کړو ته د نجونو د پاره د زده کړو د برابرولو د پاره د رسمي ښوونکو ترڅنګ دیش سره قراردادي خزي هم مقرروي چې شاګردانو ته درس ورکړي. ایران او عراق په دو ارخیز تجارت د موجوده سطح نه چې 12 میلیارد ډالر د 40 میلیارد ډالر ته رسوي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه په ورځ په داسې حال کې دا خبره کړې چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د بیرته لګولو له کبله په تهران کې اندېښنې پیدا سوې دي. جمهور رئیس حسن روحانی دا تبصرې د عراق د جمهور رئیس بهرام صالح سره د غونډې څخه وروسته کړې دي. بهرام صالح په تهران باندې د امریکا د بندیزونو د بیرته لګولو څخه دوې هفتې وروسته ایران ته په سفر تللی دی. روحانی د ایران په دولتي تلویزیون کې چې راسن نشریده وویل موږ خبرې وکړې او ژر خپل دوه اړخیز تجارت د 12 میلیاردو څخه 60 میلیاردو ته رسوو. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د جمهور رئیس معاون مایک پینس او د چین جمهور رئیس شی زی پینګ پاپوا نیوګینی کې د آسیا د آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ په عالی غونډه کې په وینا کې د رقابتي اقتصاد نظریات وړاندې کړ. مایک پینس د آسیا پاسیفیک غړو هیوادونو ته د خارجي پورونو د منلو په باره کې خبرداری ورکړ او وی ویل چې خپلې ګټې او خپل استقلالیت ساتي او لکه څنګه چې امریکا ساتلی دي دوی هم باید خپل ملک په هر څه مقدم وګڼي. شی جی پینګ دغه عالی غونډې ته وینا کې وویل چې د خپل فلاګ بیلټ او د لارو د جوړولو ابتکار او ډیزاین د جنوب ختیځ آسیا، مرکزی آسیا، منځنی ختیځ، اروپا او افریقا سره د ځمکنیو او بحري ارتباطاتو د شبکې قوي کول ګڼلی دي. شی جی پینګ وویل دغه کمربند او د سړک د جوړولو شاته کومه سیاسي اجنډا نشته. هغه ویلی دي زه هیڅوک د دې شبکې نه بهر نه ګڼم، دا کوم مخصوص کلب نه دی پرته له غړو ملکونو نور پکې برخه اخیستلی شي او یا دا کوم داسې دام نه دی لکه ځینې چې فکر کوي او ټاپای پې لګولې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وایي چې اوکراین د امریکا نه ښه دوست نه لري چې وکړی شي د روسیې سره د کرایي میاد نخلولو د هڅې په مقابل کې مقاومت کړي. مایک پینس د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د خارجه وزیر پالو ویکلین سره د غونډې نه وروسته دا خبره کړې ده. مایک پینس وویل
The United States will never accept Russia's attempt at annexation of Crimea. We will continue to impose consequences against Russia and Moscow.
امریکا به هیڅ کله د روسیې سره د کرایمیا د ټاپو نخلول غو نه مني. موږ به په روسیې باندې خپل قیودات لګول ته تر هغه وخت پورې ادامه ورکو چې ماسکو د مینسک موافقه په بشپړ توګه عملي کړي نیوي او د کرایمیا کنټرول بیرته اوکراین ته نیوي ورکړ شوی. موږ خپل دغه هوټ 13 هفته و خود او په اوکراین مود روسي د تی د تیری په طرفدارانو باندې بندیزونه ولګول. خارجه وزیر کلک منوئل امریکا او اوکراین باید د روسي د يرغل په مخنیوي کې اوګه په اوګه کار وکړي. د امریکا د یوې فدرالي محکمې قاضي د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ ته حکم وکړ چې د سی ان ان د تلویزیون د سپینې ماڼۍ د بیرو د مشر خبریال جیم اکوستا ضبط شوی مطبوعاتي کارت بیرته هغه ته حواله کړي او اجازه یې ورکړې ده چې د پخوا په څیر رپورټونه ورکړي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
د سی ان ان د خبریال جیم اکوستا مطبوعاتي کارت تیر هفته په سپینه ماڼۍ کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د هغه او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ د پوښتنو او ځوابونو په وخت د لفظي شخړې نه وروسته د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي دفتر فسخه کړه. خو سی ان ان د سپینه ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر او د سیکرټ سرویسز یا د خفیه خدماتو د امنیتي ادارې په خلاف په واشنگټن ډي سي کې په یوې فدرالي محکمې کې عریضه وکړه. قاضی تیموتی کیلی په خپل حکم کې ولیکل چې د امریکا د اساسي قانون د پنځم تعدیل لمخې سپینه ماڼۍ له خبر نه څوک منع کولې نشي بیل درنګه او ځن نه دی د خبریال اکوستا مطبوعاتي کار بیرته هغه ته ورکړي. اکوستا چې د جمعې په ماسپښین بیرته په سپینه ماڼۍ کې د قاضي د حکم په تعقیب د خپل کار دفتر ته ورغی د امریکایي ژورنالیستانو او د محکمې د قاضي مننه وکړه. قاضی تیموتی کیلی د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په دوران کې مقرر شو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. لږ تر لږه څلوېښت تنه ښځې او ماشومان نن د شنبې په ورځ د سوریې په ختیځ کې د داعش په وسلوالو باندې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون د یوې ډلې له قوله چې د سوریې جګړه ساري دغه رپورټ ورکړی دی. امریکایي چارواکي سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي عربستان ولیعت محمد ابن سلمان کړی دی. د امریکایي لوړ رتبه چارواکو په وینا د امریکا د مرکزی استخباراتو ارزیابي چې لومړی واشنگټن پوسټ رپورټ ورکړی وو د سعودي عربستان د سرانوال خبره ردوي چې وایي د سعودي ولیعت په دغه پیښه کې لاس نه لري. او د ارجنټاین سمندري وبتل چې یو کال مخکې د ملک د اټلانټیک په ساحل کې لادرکه شوی وو یوې شخصي کمپنۍ پیدا کړې ده. د دې کمپنۍ دغه کمپنۍ د دې اوپتل او د هغې د سلور سرویخت عملی د پتې لګولو لپاره پراخې پلټنې وکړې. د 2018 کال د نومبر په 15 د اوپتل سان جوان د ورکېدو د راپورټ په وخت کې په اوپتل کې د یوې هفتې اکسیجن موجود و. د اوپتل د سمندر د تل نه 800 متره لاندې پیدا شوې دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د اجرایه ریاست و هم مرستیال محمد محقق وایي چې زلمی خلیلزاد د زابل ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د ملا محمد عمر له زوی سره لیدلې او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د محقق په وینا د خلیلزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې یو اړخیزې دي او هزارګان پکې له پامه غورځول سوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال او د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق وای د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې په یو اړخیز ډول ترسره کیږي او په دې پروسه کې هزارګان سنډې ته شوې دي. ښاغلی محقق د شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا سره مرکه کې په کور دننه د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد لیدنې او سلام مشورې یو اړخیزې وبللې او ویل چې ښاغلی خلیلزاد د خپلو روانو سلام مشورو په لړ کې د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب په مشرۍ د طالبانو له یو پلاوي سره لیدلې خو په کابل کې د هزاره قوم له مشرانو سره تر اوسه نه دي لیدلې. ښاغلی محقق وویل چې زلمی خلیلزاد یوازې پر ټلیفون ورسره خبرې کړې او ورته ویلي دي چې د لیدنې لپاره یې وخت کم دی. هغه ویل پاکستان ته ځي وخت یې کم نه دی، دلته له لوی او کوچني سره ویني وخت یې کم نه دی، خاک افغان ته چې د طالبانو سیمه ده ځي وخت یې کم نه دی، خو دلته په دشت برچی کې د لیدو لپاره وخت نه لري. دا خبرې زموږ لپاره د پښتنې وړ دي، خو په اصل کې موږ د سولې پروسې سره موافق یو او د سولې لپاره له هرې هڅې څخه ملاتړ کوو. کوم معلومات چې موږ لرو هغه په خاک افغان کې د طالبانو له واسطازي سره چې مشرۍ یې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب کوله لیدنه کړې ده. د ښاغلي محقق د اداو په اړه مو هڅه وکړه چې په کابل کې د امریکا د سفارت غبرګون هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم بریالي نه شو. محمد محقق دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حبیبې سرابي هم د سولې د وروستیو هڅو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د افغان سولې په اړه وروستیو هڅو کې د سولې عالي شورا سنډې ته شوې ده. هغې ویلي زه په واضح توګه درته وایم چې فعلاً د سولې پروسه د سولې د عالي شورا له لاس څخه وتلې ده، او حتی د ژنیو کانفرانس کې هم سره لدې چې د سولې مسله هلته مطرح کیږي، خو د سولې عالي شورا یو غړی هم هلته حضور نه لري. خود افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره کیږي او په دې پروسه کې به د قومونو او ګوندونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو استازو ته برخه ورکړل شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سولې په پروسه کې د ښاغلي خلیلزاد وروستیو هڅو ته په اشاره وویل. سولې دنې چې له جمهور رئیس سره درلودې خپل جزئیات او رپورټونه یې له جمهور رئیس سره شریک کړي دي، خو سوله د افغانانو په مالکیت کیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د بل هر وخت په پرتله اوس مهال د افغان سولې پروسه هیله بخونکي پړاو ته رسیدلې ده، او ځینې ډلې د پردیو په لمسون هڅه کوي چې د شخصي ګټو لپاره د سولې روانو هڅو ته قومي بڼه ورکړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د ښاغلي محقق د سرګندونو په غبرګون امریکا غږ آشنا ته وویل.
سولې د عالي شورا مشري ډیری برخه یې د هزاره ورونو له ټولګې څخه ده، نو زه فکر نه کوم چې په د سولې په موضوعاتو کې دغه قوم ته یعنې په ټیټه کتل شوي یا په حساب نه وي شوي. اما دا چې محمد محقق په دې شکل الفاظ استفاده کوي دا فقط او فقط د دوی ځاني غوښتنې دي، فقط چې دوی ته په نحوې په اصطلاح یو نو باج ورکړل شي، یو نو دوی ته ارزښت ورکړل شي، په دغه خاطر دوی دغه خبرې کوي او موضوع ته غواړي یو نو قومي رنگ ورکړي.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د افغان سولې په تړاو د زلمی خلیزاد هڅې ګټورې وبللې او هیله خوده چې د دغه هڅو په نتیجه کې به ډیر ژر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو لړۍ پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونی افغانستان ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د افغان چارواکو سربیره له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره هم وکتل او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د سیمې د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره هم لیدنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار والی وایي که سشکال د ولسوالیو د کوکنارو کار وسي، نو مسؤولین به یې له دندو لیرې کړي. والی همدارنګه د کروندګر د خبرداري ورکړي چې که کوکنار وکړي نو عدلي او قضایي ادارو ته به یې ور وپیژني. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ننګرهار کې حکومتي مقاماتو کروندګرو ته خبرداري ورکړه که سږنی کال کوکنار وکړل نو حتمی زندان ته لیږي او بېله شوې سزا به وګالي. جلال آباد کې وی غونډې ته راټول شو کروندګرو ژمنه کړې چې د کوکنارو کار نه کوي. دوی په هغه و مادیز پریکړه لیکم لاسلیکونه وکړل چې په کې لیکل شوی نور به کوکنار نه کوي. په پریکړه لیک دام راغلی و چې که په ولسوالیو کې د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمو کې کوکنار وکرل شي نو ځایي ولسوال امنیه قومندان او ملي امنیت مدیر به له دندو ایسته کیږي او څارنوالۍ ته به ور وپیژندل شي. د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي دا یې وروستۍ پریکړه ده.
هر هغه چا چې کوکنار وکړل هغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي او د دې تر څنګ په هر ولسوالۍ کې د دولت په کنټرول سیمه کې چې کوکنار وکرل شي او ولسوال امنیه قومندان مدیر د امنیتي ملي د هغې په اړوند باندې اقدامونه کي هغه درې واړه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي او له خپلو بستونه به منفک کیږي. دا ژمنه خپل همدې چارواکو هم راسره کړې ده او ولسونو دا ژمنه کړې چې دوی به کوکنار نه کوي. زه د دې اطمینان درکړم چې دا ځلې به انشاءالله یو ډراماتیک کمبود تاسې وینئ د کوکنارو په کښت کې.
اخوا کروندګر وایي کوکنار به نه کړي خو حکومت دیم د دوی ژوند ته پام وکړي ځکه د دغه بوټي کښت له مجبورۍ کوي.
متاسفانه چې $2.5 میلیونه دوی مونږ ته یې چې د شپږو سرحدي ولسوالیو دپاره راوتلي دي. $2.5 میلیونه چې د دو شپږو ولسوالیو دپاره راوتلي اقلن $1 میلیون خو په ولسوالۍ کې مونږ ته مصرف کړی چې مونږ دیکانانو ولسونو ته یو اطمینان ورکړو چې مه کړئ مونږ د خجالت سره مخ کوئ مونږ ته دغه کارونه کړي. دوی تر ننه پورې مونږ ته هیڅ قسم کار نه دی کړی.
خو د ننګرهار والی او په دې ولایت کې د نشه یي توکو سره د مبارزې اداره وایي د کروندګرو د ژوند ښه کېدو لپاره به د ولسوالیو په کچه هغسې پروژې پلي کړي چې ګټې راسن کروندګرو ته رسیږي. ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد ادریس صافی امریکا غږ ته وویل سږنی کال یې له کوکنار کروونکو سره د حساب کتاب هوډ کړی.
اوس هم دوی راغوښتي تر څو په دغه مادو کې د قانون په مادو کې دوی نه تعهد واخلي چې دوی په خپلو ځمکو باندې کوکنار ونه کوي. کوکنار یې وکړل نو هغه څه چې په قانون کې دي هغه به ورته رسیږي. بله مهمه خبره مونږ په دې کې هغه دولتي اراکین که هغه معلمین دي که هغه د ملي اردو د ملي پولیسو کې کار کوي یا د دولت په نورو برخو کې کار کوي هغې که مثلا په دې معنی د غشي چې دوی په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلي دي هغې به د وظیفو نه هم ختمیږي او عدلي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي.
هغه وایي دا اوس هم په ټولو ولسوالیو کې پر کروندګرو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ایشل کیږي چې دا چاره به په حاصلاتو کې د پام وړ ښه والی راولي. تیر کال د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې څه کم 19000 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی و چې د وړم کال په پرتله په کې 43% زیاتوالی ښودل شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا په ولایت کې چارواکي وایي د هغې 40 کسیزې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې په سړي تښتولو، غلاو او ځینو نورو جنایي پیښو کې لاس لري. خلک هم له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په غلا او سړي تښتونکو کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ رالېږلی.
سترګې مې بنده کړې وو.
بندې کړې
وې؟ یو نفر و غټ و.
شاوخوا لس کلن ماشوم عبدالله څو ورځې مخکې په ګردیز کې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی و. هغه پرون د پکتیا د امنیتي ځواکونو له لورې په پلټونکو عملیاتو کې راخوشی او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو.
ما ته یې ویل پلاته دې وایي چې روپۍ راولېږي که نه وژنم دې.
د ده پلار جمعه محمد خبریالانو ته وویل چې یوه ورځ زوی له ښوونځي نه کور ته پر لاره و چې ناپېژاندو وسلوالو وتښتوه. هغه وایي چې تښتونکو ترې پیسې غوښتې وې خو دی وس نه درلود.
موږ نه اول غوښتلی چې ما ته $60,000 راولېږه، $60,000 ما زه $60 نه لرم، تا ټوله ورځ پاپړ خرڅوم پوه شوې، بیا یې چې تا لاس کوم زه $50 ورکړه، بیا یې $40 ورکړه، $40 نه $150 راغی، $150 نه $15 تا $12 تا هم $6,000 ته راغی. راته
په ورته وخت کې د پکتیا امنیتي او ملکي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یو څلوېښت کسیزې غیر مسؤولې وسله والې ډلې چې په ګڼ شمېر جنایي پیښو کې لاس لري پر ضد عملیات شروع کړي. د پکتیا دی ولی ویان عبدالله حسرت آشنا راډیو ته وویل چې د ډلې اووه کسان پرون نیول شوي هم دي. هغه زیاتوي د پاتې نورو کسانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو خپلې هلې ځلې شروع کړي دي.
عملا دوی اووه نفره دستگیر کړي وو چې تاسو ته وښودل، ممکن دغه ډله انکشاف وکړي او له دې سره چې نور خلک کوم تړاو ولري هغه به هم په خپل وخت باندې دستگیر شي.
د امنیتي چارواکو په وینا د یو څلوېښت کسیزه غیر مسؤوله وسله والا ډله د پکتیا په مرکز ګردیز او ځینو ولسوالیو کې په سړي تښتولو، غلاګانو، قتلونو او یو شمېر نورو جنایي پیښو کې ښکېله بلل شوې.
صداقت مینوم د مرکز پکتیا مرکز اوسیدونکي خو له حکومت نه مجدي غوښتنه ده چې په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي تر څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي او د دې سړیو تښتونو په باره کې له حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې د دې خلکو سره جدي برخورد وکړي.
که څه هم امنیتي چارواکي کله ناکله په جنایي پیښو کې د ښکېلو غیر مسؤولو وسله والو کسانو د نیولو خبرونه ورکوي خو د څېړونکو په وینا له سزا پرته خوشي کول یې د جنایي پیښو ګراف لوړوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا هم نړیوال رپورټونه. د امریکا او چین جګپړو چارواکو نن د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو په غونډه کې د یو بل پر اقتصادي پالیسیو انتقادونه کړي دي. نور حال پر رپورټ کې ووري.
ښاغلی پینس د یو کمربند او یوې لارې پر زیربنایي نوښت او د غیر عادلانه تجارتي کړنو په شمول د بیجنګ په پالیسیو باندې نیوکې وکړې او د بحر الکاهل د حوزې هیوادونه یې دې ته وهڅول چې متحده ایالات په خپله غېږه کې ونیسي.
امریکا یوه ښه لاره وړاندې کوي. موږ خپل شریکان په پورونو کې نه ډوبو، موږ تاسو اړ نه باسو او ستاسو پر استقلال جوړ جاړی نه کوو. موږ یو تنګ کمربند او یوه لاره نه وړاندې کوو، بلکې موږ له تاسو سره د شراکت پر اساس کار کوو.
د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال چې د پاپوا نیوګینی په مرکز پورت مارسیبی کې د آسیا د بحر الکاهل د حوزې د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ په سرمشریزه کې خبرې کولې، همداراز چین ته خبرداری ورکړ چې هغه هیواد باید د سوداګرۍ په سیالۍ کې امتیازات ورکړي.
موږ له چین سره د سوداګرۍ په برخه کې دا توازن ته نشتوالي له امله یو پریکنده اقدام کړی دی. موږ پر چینایي اموالو دا $250 میلیارډ ګمرکي محصول یا تعرفې لګولي. موږ کولی شو چې دا دوه چنده کړو.
پینس دغه خبرې وروسته له هغه وکړې چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په دغه غونډه کې د نړۍ ځینې لویې ستونزې په ګوته کړې او ویل چې یوازې پر داخلي تولیداتو اتکا کول او یوه اړخیزه سوداګري کول د نړۍ اقتصاد تر سیوري لاندې راوستلی دی.
موږ باید یو روښانه او کلک دریز ولرو او یوازې پر کورنیو تولیداتو اتکا کولو او یوې اړخیزې سوداګرۍ کولو ته نه وایو. موږ باید د څو اړخیزې سوداګرۍ سیستم وساتو او نړیوال اقتصاد د یو لا پراخ، ټول شمول، په نړیواله کچه ګټور او متوازن اقتصاد په لور بوځو.
په دغه غونډه کې دواړو لورو هڅه وکړه چې د نړۍ د مشرتابه لپاره خپل دوه مخالف لیدلوري وړاندې کړي او په دې ډول د بحر الکاهل د حوزې د هیوادونو د همکارۍ پام ځان ته راواړوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. درنو اوریدونکو، وړمه ورځ یو ګلابي رنګ الماس په جنیف کې په $500 میلیونو وپلورل شو. پام وکړئ د دې خبر تفصیل ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوریوي.
د واشنگتن اکسپریس ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې د لیګاسي په نوم ګلابي رنګ نونس قراته دا قیمتي غمی په روان هفته کې د کریستي په نوم په جنیو کې د جواهراتو یو نړیوال شخصي شرکت په اعلان کې ایښی و. او د هری وینسن په نوم یو اروپایي تاجر په 500 میلیون ډالر واخیست. د دغه شرکت د رئیس راهول کاډاکیا په وینا د شرکت د خپل 250 کلن تاریخ په دوران کې د دې ډول الماسو صرف 4 غمی خرچ کړی دی، خو مخکینی ګلابي رنګي الماسونه چې وزنونه لس قراته په دومره لوړه بیه نه پلورل شوي. د سه شنبه په ورځ په بیت المقدس کې د مشهور ساینس پوه او نابغه البرټ انشټاین په لاس لیکل شوی لیک په 9,375 ډالرو په یو لیلام کې وپلورل شو. انشټاین چې د اټومي بم مخترع ګڼل کیږي، دا لیکي په 1901 هجري شمسي کال کې په جرمني کې د نازیانو د راپورته کېدو په تعقیب د افراطیانو په لاس د المان د لومړني یهودي نژاده خارجه وزیر د وژل نو وروسته له یو پټ ځای نه خپل خور ته لیکلو. انشټاین په دې لیک کې د تعصب په بنا د افراطي نشنلیزم د خطرونو په اړه خبرداری ورکړی. انشټاین لیکلی چې پولیسو په غوږ وهلو چې ځان پټ کړي، ځکه چې افراطي نشنلیستانو د وژلو پلان جوړ کړی و. او د متحده ایالاتو د ترانسپورت د وزارت چارواکو د واشنگتن ڈی سی په متبره سیمه جورج ټاون کې واقع د یوې تاریخي ماڼۍ څښتن له دې عمله 350,611 ډالره او 40 سنټا جریمه کړی چې د خپل کور د بڼې بېله اجازې د میگنولیا یوه خوشبوداره زړه ونه له بېخه ویستلې او د یوې بلې ونې څانګې قطع کړې وې. په دغه معنی کې یو وخت امریکا د پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي ښځه جیکی کینیډي دیره وه. دغه معنی د امریکا د ملي میراث برخه ده. د کور مالک او د اکیو کری په نوم د یو شخصي شرکت څښتن ډیوډ هوټجنز چې دغه کور یې 4 کاله پخوا په خپلو شخصي پیسو اخیستی و، واشنگتن پوسټ ته وویل چې د میگنولیا کومې ونې چې هغه قطع کړې وې سوری له 1.1 انچ نه زیات و او ډېر ځای نیولی و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. ارګ ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مشورتي بورډ جوړوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرو دوه ورځو را په دی خو د افغانستان د سیاست مدارانو او مخورو د مدني ټولنو د غړو سره سلا مشورې شروع کړې دي چې یو مشورتي بورډ جوړ کړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. موږ د امریکا آشنا رادیو را غږیږو. د اجرائیه ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق ویلي دي چې د سولې د پاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې پر روانو مذاکراتو کې دوی سنډه تشویلې او د هزارګانو نظر نه ده پختل شوی. یو امنیتي سرچینه وایي چې د ننګرهار په ولایت کې د وسوالو طالبانو د سری قطعي قومندان د افغانستان د قواو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې 10,000 قراردادي ښوونکي مقرروي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې په کلیوالو سیمو کې نجونو ته د زده کړې د برابرولو لپاره د رسمي ښوونکو ترڅنګ 10,000 قراردادي ښوونکي مقرروي. ایران او عراق خپل دوه اړخیز تجارت د موجوده سطح نه چې 12 میلیارد ډالر دی 40 میلیارد ډالر ته رسوي. د امریکا د جمهور رئیس ماوین مایک پنس او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په پاپوا نیوګینی کې د آسیا د آرام سمندر د اقتصادي همکاري په عالی غونډه کې په وینا کې د رقابتي اقتصاد نظریات وړاندې کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس وایي اوکراین د امریکا نه ښه دوست نه لري چې وکړي شي د روسیې سره د کریمیا د نښلولو د هڅې په مقابل کې مقاومت وکړي شي. د امریکا د یوې فدرالي محکمې قاضي د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ ته حکم وکړ چې د سینن د تلویزیون د سپینې ماڼۍ د بیرو د مشر خبریال جیم اکوستا ضبط شوی مطبوعاتي کارت هغه ته بیرته حواله کړي. لږ تر لږه 30 تنه ښځې او ماشومان نن د شنبې په ورځ د سوریې په ختیځ کې د داعش په وسوالو باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي. او امریکایي چارواکي سی آی ای دی نتیجې ته رسیدلی دي چې د جمال خاشقتی د وژلو امر د سعودي عربستان ولیعت محمد ابن سلمان کړی دی.
قا
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدل. کولی سي چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120219 11 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.